علیکم السلام فرشته جانې، مننه ستړي دی نه یې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي په افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ریاض او بیا اسلام آباد ته ځي. تمره چې د افغانستان اجرایي رئیس بل سبا سعودي عربستان ته ولاړ شي. په هرات کې سیمه ییز امنیتي کانفرنس نن پای ته رسیږي. په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې نن د ایران استازی هم ګډون کوي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده د افغانستان اجرایي رئیس د دوشنبه پورې سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دا به د هیواد ته د عبدالله عبدالله رسمي سفر وي. بلخوا په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم وایي د دې سفر هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ده. که څه هم افغان چارواکو سعودي عربستان ته د ښاغلي عبدالله د دې سفر اجنډا نه ده روښانه کړې، خو تر دې مخکې افغان حکومت له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به راتلونکو میاشتو کې پاکستان ته هم د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر وکړي. د نوموړي په وینا د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په دې سفر کې به پر امنیتي، اقتصادي او سیاسي مسلو سربیره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. وړاندې په خپرونه کې د دې سفرونو په اړه تفصیل اورېدلی شئ. د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کانفرنس نن پای ته رسیږي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان وایي د کانفرنس په پای کې به له پاکستان سره د دوه اړخیزو امنیتي خبرو اترو شپږم دور او له هندوستان سره دویم دور ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به یوه درې اړخیزه غونډه هم وشي. ښاغلی مرادیان وایي په دې غونډو کې به د یادو هیوادو استازي هڅه وکړي څو د سیمې د هیوادونو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په اړه حل لارې وړاندې کړي. د هرات د امنیتي خبرو اترو د پنځم کانفرنس د هرات د ښار په تاریخي کلا کې جوړ شوی چې د پندلز هوادو او نړیوالو سازمانونو یو سلوشل تنو استازو پکې برخه اخیستې ده. په کانفرنس کې د افغانستان او سیمه د هوادونو پر امنیتي وضعیت بحث او خبري اترې کیږي. د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ همغږي د نشټوالي له کبله د جګړې مشي امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې. د چوبې پورس یو شمیر سیمه ایزو رسنیو په هلمند کې د جګړې د قومندې پر سر د ځایي افغان چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپره کړي وو. د هلمند د والي له دفتره په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه خپره شوي راپورونه بې بنسټ بلل شوي. په دې خبر پاڼه کې لولو د هلمند د نظامي شورا د ټولو غړیو او امنیتي مسؤلانو ترمنځ بشپړ همغږي شته او دا مهال د جګړې مشي د 215 میوند قولي اردو د قومندان برید جنرال ولی محمد احمدزی په غاړه ده. د هلمند د والي له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې د قومندې مرکز رامنځته شوی چې د ټولو امنیتي او دفاعي ادارو مشران پکې د یوې واحد قومندې لاندې په ګډه کار کوي. په هلمند کې د افغان ځواکونو اوپراتیفي مشر جبار قهرمان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه په سخت ټکو رات کړل چې ګوندې د ځایي امنیتي او دفاعي مسؤلانو ترمنځ نه همغږي په دې ولایت کې افغان سرتیرو ته د درنې مرجوب لیدا وشتو سبب شوی ده. تمده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی وو چې تهران به په دې خبرو کې برخه وانخلي. ایران د سوریې د رژیم یو اصلي ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سویس په لوزان کې د غونډې تر پیلېدو څو ساعته مخکې وویل چې جواد ظریف پریکړه کړې ده چې د سوریې په اړه په دې خبرو کې ګډون وکړي. وروسته تر دې چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسیې سره په سوریه کې د اوربان پر سر خبري وځنډولې، نن به د لومړي ځل لپاره د لوزان په غونډه کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د سوریې په اړه خبري وکړي. په دې غونډه کې د ترکیې، سعودي عربستان او قطر وزیران هم برخه اخلي. دغه درې سره هیوادونه د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ملاتړ کوي. پاکستاني چارواکو د دې هیواد پر یو وتلي خبریال د سفر بندیز لري کړی دی. سیرال المیډا په دې ورستیو کې د پاکستان د ملکی چارواکو او د دې هیواد د پاوست ترمنز د وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ پر موضوع د ناندریو پاړه یو راپور خپور کړی وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په یو خپاره شوي رسمي یادښت کې ویل شوي چې د هغو کسانو له لست څخه د سرل المیډا نوم لري کړی چې له هیواده په وتلو یې بندیز لګېدلی دی. په دې اړه چې د پاکستان حکومت څه شی دې ته وهڅاوه څو د دې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو له لست څخه لرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصر علي خان تر دې یوه ورځ مخکې خبریالانو ته ویلي وو سرل المیډا تر هغې له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري څو چې د ده د لانجمن راپور په اړه ځانګړې کمیټې خپله څېړنه نه وي بشپړه کړې. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د ناندریو په اړه جوړ شوی دا راپور پر جعلکارۍ ولاړ دی. المیډا د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکوال او مرستیال ایډیټر دی. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د دې ائتلاف له ملاتړ څخه وروسته تر هغه لاس اخیستی وو چې په دې جګړه کې په سلګونو ملکیان ووژل شول. یوه جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره پر خپلو ټولو مرستو بیا غور کوي چې په دغو کې د استخباراتو په برخه کې د لوجستیک په برخه کې او د سون د موادو په برخه کې مرستې شاملې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سعودي عربستان او د فارس په خلیج کې د عربستان ملاتړو هیوادو ته د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې هم ورکړې دي. د ډلې امنیت د سازمان د غړو هیوادو مشانو پریکړه کړې ده چې د بحران په وړاندې د عکس العمل یو شریک مرکز به جوړوي څو د ترهګرۍ په شمول د شریکو ګواښونو په اړه معلومات تبادله او په عین وخت کې پریکړه وکړي. د دې نوي مرکز د جوړېدو اعلان د جمعې په ورځ د ارمنیا ولسمشر سر سارکیزیان وکړ چې په ایروان کې د ډلې امنیت د تړون د غړو هیوادو د مشانو د غونډې کوربه دی. د بحران په وړاندې د ګډ عکس العمل د دې مرکز د جوړېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ارمنیا ولسمشر ویلي چې د ډلیز امنیت د سازمان د نوي سرمنشي پر ټاکلو به د دې کال په پای کې د روسیې د سینټ پیټرزبورګ په غونډه کې نور بحث وشي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د پخواني شوروي د شپږو جمهوریتونو لوړپوړي چارواکي د ارمنیا په مرکز کې په دې غونډه کې راټول شوي دي. پر دې سربیره د ډلیز امنیت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران هم په ایروان کې په دې خبرو اترو کې برخه لري. د ډلیز امنیت په سازمان کې روسیا، تاجکستان، بلاروس، ارمنیا، قزاقستان او قرغزستان غړي توب لري. ماسکو وای دوی شای ترکیه ته د هوایی دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. د کرملن وایان دیمتر پیسکوف د جمعې په ورځ د روسیې خبری اژانسونو ته وویل دا موضوع د دې اونۍ په سر کې په استانبول کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې یاده شوه. پیسکوف د دواړو هیوادو د مشرانو ترمنځ د اکتوبر د 10 منټې دې خبرو اترو ته په اشاره وویل د توغندیو د بیلابیلو دفاعي سیستمونو یادونه وشوه او په دې خبري وشوه چې کچیر ترکیه وغوړي روسیا به د دې سیستم د ورکولو پر مختلفو لارو غور وکړي. بلخوا د ترکیه یو خصوصي تلویزیونی چینل د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت د وی سرچینې په حواله د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې انقره د روسیې د وړاندیز منلو ته چمتو ده ځکه ترکیه غواړي د اوږده واټن د هوایي دفاع سیستم ولري. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښ نبی پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سعودی عربستان ته روان دی.
قرار است رئیس اجرایی کشور به کشور شاهی عربستان سفر کنه. این سفر شما بسته می باشد.
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د پاکستان له استازي سره غږیدل یو.
د ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دي، جرمني، فرانس، امریکا، برتانیا، ترکیه، چین او مصر هم پکې دي.
په دې خبرونه کې مو دا مسله هم راخیستې ده چې د هلمند له چای انجیر او باجی سیمو ولې افغان ځواکونه په شا شوي. د هلمند والی وایي
په چانجیر او باباجی سیمه کې موږ د شپږ سوه تر اووه سوه شاوخوا ځواکونه درلودل. دغه ځواکونو د عقب نشینی په وخت کې یو څه تلفات ورکړي دي.
افغان کډوالو په جرمني کې کرکټ دود کړی.
ټیم جوړېدو سره ډېر زیات امکانات پیدا شوي دي. دې سره ماته سهولت یې راکړل شي نو ژبه مکتب ته لاړ شم او دا ټیم مخکې بوځم.
استاسو اس ام اس نلولو او ازادي راډیو تاسو را رسیدلې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې کوو. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرایی رئیس بل سبا سعودي عربستان او راتلونکو میاشت پاکستان ته سفرونه وکړي. افغان چارواکي په دې باور دي چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د مرکز په توګه د افغانستان د کړکیچ په هواري کې له بیلابیلو خواوو مرسته کولی شي. همدارنګه پاکستان ته د افغان اجرایی رئیس سفر په داسې حال کې چې د دواړو خواوو اړیکې کړکیچنې دي د پام وړ دی. اجمل اند راپور لري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ښاغلي عبدالله ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې دا د هیواد ته د نوموړي رسمي سفر دی. جاوید فیصل وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان اجرایی رئیس راتلونکي دوشنبه سعودي عربستان ته سفر وکړي. دا د هیواد ته د نوموړي یو رسمي سفر دی. ښاغلي فیصل سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله د دې سفر د اجنډا په اړه ډیر جزئیات ور نه کړل. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم هم ازادي رډیو ته وویل چې دوی له سعودي چارواکو سره د افغان اجرایی رئیس د سفر لپاره په چمتووالي بوخت دي. نوموړي د دې سفر هدف د سعودي او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا وښوده، خو د سفر د اجنډا په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس به له سعودي چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر سربیره په بیلابیلو برخو کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل همدارنګ پاکستان ته هم د ډاکټر عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر یادونه وکړه چې د په وینا د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په بلنه ترسره کیږي.
پلان است کې رئیس اجرایی در ماهای آینده غرض
خغلی فیصل وی پلان دا دی چې اجرایی رئیس د خبرو اترو لپاره راتلونکو میاشتو کې په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ شي. په دې سفر کې به په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسلو سربیره له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وشي چې هغوی ته افغانستان ته د ستنېدو لپاره زیات فرصت ورکړل شي څو په خطو ګودرنوي خپل هیواد ته ستانه شي. که څه هم فیصل د دې سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ښایي افغان اجرایی رئیس د نومبر په میاشت کې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس د سفر خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې د چین، امریکا او افغانستان سره په څلور اړخیزو غونډو کې د شو پریکړو له مخې په خپل خاوره کې د هغو افغان طالبانو پر ضد عملی او جدي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. پاکستان ته د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید تقریبا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وی، خو د روان کال د ورید میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د حفاظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو له خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وسنډوه. هغه مهال افغان چارواکو د دې برید پلا د پاکستان په قبایلي سیمه کې پر میشتې حقاني شبکې اچولې وه. دا د وسلوالو طالبانو هغه شبکه ده چې امریکا او افغانستان دواړه پر ضد د پاکستان د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
د افغانستان په هرات ښار کې د سیمه ایز امنیت په اړه د جمعې پر ورځ پیل شوی کانفرنس نن پای ته رسیږي. کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی چې پکې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو یو سلوشل غیر حکومتي استازي برخه لري. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پاکستان په پلاوي کې شامل د پوځ له پخواني چارواکي بریګیډر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې د هغو مهمو هیوادونو په اړه پوښتنه کړې ده چې د هغوی استازو په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې ده. بریګیډر سعد په ځواب کې وویل
ایران، پاکستان، افغانستان، هند، روس هم شته دی، کې جرمني هم پکې شته دی، فرانس هم پکې شته دی، امریکا هم پکې شته دی، برطانیه هم پکې شته دی، د ترکیه هم پکې ده، چین هم پکې دی او مصر هم پکې دی.
بریګیډر سعد احمد خان صاحب، پرون چې لومړی ورځ وه دوه لس ساعته تقریبا دا خبرې کېدلې، دا کانفرنس روان و، ستاسو لپاره پکې مهمې خبرې سوې؟
جوړې خبرې وکړې او دغه کې دانشمندي وه، هغه کې دوراندیشي وه. هغه د چین سفیر وکړې، هغه دا وایي چې د دې منطقې مسائل چې کوم دي هغه صرف په یو اړخ نه غیته قتل صحیح نه ده او نه دا د حل لار روباس دي کې داسې داسې مسائل دي پکې چې هغه په یو بل باندې سر انداز کیږي. ظاهرا تور باندې هغه بیرې بیرې مسلې دي، لکه د پاکستان او د هند مسلې دي. دا خو باهمي معاملې ده د پاکستان او هند، خو دا غي اثرات په افغانستان باندې راځي. داسې د پاکستان او د امریکای تعلقات چې کوم دي دا غي دلته مسله ده. زه دا غي ډېر متاثر شوم دا خبرونه.
په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره پاکستانی پلاوی هم تللی دی. آیا په تاسو کې چا خبري وکړي او څه وویل؟
نه پاکستان دخنه پرون دغه خبره کړې و عائشه صدیقه یو دغه خو خبره چې کوم پرون دغه تقریر و دغه باندې څنګه په دې منطقه کې دا انتها پسندی او دا څنګه خوريږي او دا څنګه د اسلام په نوم باندې دا انتها پسندی خوريږي. نن با جنرال صاحب اسد دورانی چې سابقه د شبکه استخبارات د پاکستان رئیس پاتې شوی دی او زه به هم اخر کې د وی فارورډ یعنی مخ کې مونږ څنګه تکو امن د پاره او قرار راي د پاره.
خو تاسو په خپل نن کومي خبري کوي د کانفرنس ته؟
ګوره زما مهمه نقطه دا چې دا یو ډېر کمپلیکس مسله ده او دې اسان حل نشته دی. ډېر صبر بغواړ زما خپل دغه دار چې دا افغان او افغان سره به خبرې کوي د کې پاکستان پکې سکار نشتا بلدار چې دی یو بل خلاف چې کوم دا خلیج راغله دی دا ناراضگی چې کوم دا یو داسې سطح ته رسیدلې ده چې موږ یو بل سره خبرو کول ته تیار نه یو. دا زما په خیال باندې صحیح خبره نه ده. تګ را تګ چې کوم دی خاص کر خصوصا چې کوم سرکاري خلک دی که وزارت والا خلک دی که نور خلک دی په کار چې پاکستان ته تګ را تک کوي پاکستان په کار ته کابل ته ځي راځي خبرې کولو کې چکم دی د مسایلو حل راوځي او بل دا چې د دې حل چکم دی هغه منطقوي به راځي دې کې به ایران هم پکې شامل وي دې کې به هند پکې به هم شامل وي دې کې به افغانستان هم وي دې کې به دوی طاقتونه چین دی یا امریکا دا روس دی دا پکې هم شاملېږي چې افغانستان ته قرار راشي.
بریګیډیر سعد احمد خان صاحب له کانفرنس پرته تاسو یعنی پاکستانی پلاوی هلته دی او د زیارت ورځې له پخوانی افغان ولسمشر احمد کرزی سره هم لیدلی و نورو چارواکو سره هم لیدلی و او د دې څنګ شې تاسو له نورو حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړې وي. آیا د پاکستان افغانستان ترمنځ سیدا وخت اړیکی پر ځای ولاړې دي او پرمختګ نه پکې کېږي په دې اړه څه هڅه وکړه؟
بالکل تاسو خبره صحیح ده. فلحال تعلقات کوم دی دغه کې جمود راغلی دی او بالکل د یو بل نه داسې خفګان دی چې یو بل سره خبرو کول ته تیار نه دی او ډېر زیاته یو بل باندې بې اعتباري ده. نو موږ خدا کوشش کړی دی چې دوباره دا د خبرو اترو سلسله یو ځل شروع شي یو بل سره پاکستان افغانستان خپلو کې خبرې شروع کړي او موږ خو یو کوشش کړی دی.
آیا له افغان چارواکو سره مو مخامخ خبرې شوې دي که څنګه؟
نو حکومت خو مونږ داسې براه راست خبره نه ده کړې خو د حکومت نمائندگانو ته مونږ خبر رسول دي.
د هرات په پنځم امنیتي کانفرنس کې مو د پاکستان د استازي بریګیډر سعد څرګندونې اورېدې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په هلمند کې چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په یو ګڼډ شمیر افغان سرتیرو ته هغه مهال درنه مرشوب لاوشتي کله چې دوی له طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. په هلمند کې د افغان ځواکونو اوپراتیفي قومندان جبار قهرمان وویل نه خو یې سرتیرو کوم جوړجاړی کړی او نه هم د مرشوب لشمیره هومره ده چې په رسنیو کې یاده شوې. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ مأموریت د افغان سرتیرو د تلفاتو وروستۍ شمیرې د اندېښنې وړ بللې دي. تفصیل د اجمل انپوراپور کې.
په هلمند کې د افغان سرتیرو اوپراتیفي قومندان جبار قهرمان هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې لښکرګاه ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سرتیرو ته هغه مهال درنه مرکشوب لا وخت چې هغوی د طالبانو سره د یو جوړجاړي له مخې شاتګ وکړ. نوموړي وویل چې له طالبانو سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی خو لخکرګا ته نږدې د چاینجیر او بشران په سیمه کې سلګونه افغان سرتیرو تر اختیار څخه پیښ شوي. دا پوښتنه مو په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو له اساسي عبدالحی اخونزاده څخه وکړه. نوموړي هم دا رد کړه چې ګوندې افغان سرتیري دي په سیمه کې د کوم جوړجاړي په نتیجه کې په شا شوي وي او له دې کبله د مرکشوب له وره اوښتي وي. دا اخونزاده په وینا د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو شاوخوا 400 سرتیري د بشران په سیمه کې 415 ورځې محاصره و. طالبان تر دوی په نورو لارو د لخکرګا خوا ته مخته راغلي وو او د دوی شاوخوا یې ماینونه فرش کړي وو. عبدالحی اخونزاده زیاته کړه اخر دوی مجبور شول چې لخکرګا ته په شاشي ټانکونه او نور وسایل هم ورسره وکړه چې د شپې راوتل یا په مینونو ختل او یا د طالبانو لخوا په لایزرو ویشتل کېدل. په دې کسانو کې اتیا یا نوي کسان وژل شوي. سلویخ یا 15 سلویخ نور ټپیان و چې هغه هم خی طالبانو وروسته وژلي وي. یو سلویخ کسان تسلیم شوي او د اتیا او په شاوخوا کې کسان توانېدلي چې له محاصرې ووځي.
پیاده پیاده برآمده.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده زیاته کړه، والی او په سیمه کې د پوځي قمندانانو په شمول مرکزی او محلي چارواکو د دې محاصره شوو سرتیرو په برخه کې ناغېړي او ناپامي کړې او دوی سره د محاصرې په ماتولو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. نوموړي په ځانګړې توګه په هلمند کې د اپراتیفي قمندان جبار قهرمان نوم واخیست، خو جبار قهرمان دا نه مني چې ګوندې د محلي چارواکو ترمنځ نه همغږي دي د دې سرتیرو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوي وي. ښاغلي قهرمان ازادي رډیو ته وویل،
دغه خلک چې دغه شي مسایل مطرح کوي دا کېدای شي د مسایلو څخه سړی ناخبر خلک تلکی کې وخت کې چې رئیس جمهور د ورځې په خپل لاس ځلې بل ذاته پرد پرد مسؤل سره باس کوي او مسؤل د خپل پرسونل سره چې ولسمشر کې په هر کونجو کنار کې موجود دی د ورځې شل شل ځلې د هغه احوال اخلي او څلیروي ساعته په اصطلاح باندې امنیتي سکتورو مسؤلین په مرکز کې خپله ټوله فکري قوه د هلمند لپاره دا د هلمند جګړه چې په اصطلاح باندې مهار ده تر اوسه پورې مخالفین د دغه دغونه لوح ته پښتنو سره سره نه توانېږي چې دوی دلته دستاورد ولري.
جبار قهرمان په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه له مبالغې ډکو بلله، ویل چې دوی مرګ ژوبله تر هغه څو چنده کمه ده چې په رپورټونو کې ویل کیږي. نو مولي ومنل چې یو شمیر سرتیری له طالبانو سره اسیر شوي، خو د دوی د دقیق شمیر او د اسیریدو د څرنګوالي په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې په هلمند کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو په اړه د رسنیو وروستي رپورټونه له مبالغې ډک بللي وو او ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې څلوېښت سرتیری وژل شوي او پنځه څلوېښت ورکتي. دا په داسې حال کې ده چې په رسنیو کې د 200 په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاتم لاټړ د ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستي تلفات د اندېښنې وړ بللي. نو مولي امریکا غږ ته په یوه مرکه کې ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبلې د وروستیو شمیرو له کبله اندېښمن دي او له افغان چارواکو سره نږدې کار کوي څو دا شمیرې راکمې شي.
په هلمند کې په تیرو لسو ورځو کې د ولایتي شورا د مرستیال په وینا شاوخوا 200 افغان سرتیری وشل شوی دی. دا ادعا سمه ده؟ د هلمند لوالي حیات الله حیات څخه مې دا پوښتنه وکړه.
په دې کې شک نشته ځواکونه هم مرجوب لري، ولی په دغه کچه باندې چې د 200 شاوخوا ده دا تعداد ډېر لوړ خودل شوی ده. هغه اعمار چې موږ لرو تر اوسه په دغه دوه اونیو کې د موږ د څلوېښت شاوخوا شهیدان اسکر لرو او تقریبا د 15 شاوخوا نفر لا درک لرو. دا معلوم نه ده چې دا څه شوي دي، ولې دا نور دقیق شوي دي. د هغو شهیدانو مړي موږ راوړي دي، هغه رسیدلي دي خپل فامیلونو ته.
دا کوم ارقام چې تاسو یاد کړل دا د اسکرو دي او کنه پولیس او اسکر او ټول امنیتي ځواکونه؟
دا د ملي اردو د سرحدي اسکرو او د ملي پولیسو امنی پولیسو دا ټول په دې کې شامل دي. ولې د یادونه ورل ده چې د دښمن تلفات په تیرو دوه اونۍ کې د 300 نم اضافه دي.
افغان ځواکونو ته په دقیق ډول په کوم سیمه کې ډیر تلفات یو ځای اوښتي دي؟ موږ خبر لرو چې د چانجیر په جګړه کې تقریبا 100 افغان عسكر وشل شوي.
په چانجیر او باباجی سیمه کې موږ د شپږ سوه تر اووه سوه شاوخوا د ملي اردو، ملي امنی پولیسو او سرحدي پولیسو ځواکونه درلودل. دغه ځواکونو د عقب نشینی په وخت کې یو څه تلفات ورکړي دي.
ولی صاحب حیات الله حیات، دغه شمیره چې تاسو یاد کړی چې دغه شمیر پوځیانو عقب نشینی کوله، فکر نه کوي چې دا شمیره ډیره لوړه ده او کنه د مخالفو وسلوالو شمیر ډیر زیات و چې دوی عقب نشینی کوله؟
دا شمیره د دې فوجانو ډیره لوړه ده او اصلا دومره امنیتي ځواکونه باید عقب نشینی ونه کی، ولی په دې کې شک نشته. هلته تاکتیکي ستونزې پېښ شوې دي د قوتونو ترمنځ. موږ د دې لپاره یو پلان کړی ده د دغې قوتونو په کوم اساس باندې عقب نشینی وکړل، ځکه دو ته قومانده ورکول شوې وه چې د هغې خوانه دو هغه لاره چې بنده ده په هغې باندې عملیات شروع کړي او نور جزتامونه یې خپله مدافع کلکه کړي. له دې خوانه هم سیمې ته عملیات شروع، ولی متاسفانه دغه د شپږ سوه تر اووه سوه قوتونو د دې په ځای چې خپله مدافعه قوي کړي، دې خواته حرکت کړی ده ټولو، خپله مدافعه قوي کړې نه وه. د دو د تکتیکي غلطیو په رڼا کې دغه ستونزه منځته راغلله چې د دې دپاره یو هیئت موږ ټاکلی.
د تحقیقاتو لمخې تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې ستونزه په چا کې وه چې د پوځیانو ته د عقب نشتنې امر کړی و.
په دې کې شک نشته، دا واضح قومانده چې د قوتونو ته ورغلې وه هغه دا وه چې دو باید که کومه ضعیفه پوسته شاوخوا لري هغه را غونډې کې سره په یوه ځای کې قوي مدافعه منځته راولي چې حتی تیاره هم د دومره قوتونو په منځ کې ښکته کېدلی شو. دا ډېر زیات قوتونه دي او یوه وړه برخه یې هغه سړک چې عملیات شروع کی چې د بولا هم په هغې سړک باندې د بشران په سړک عملیات شروع کړي، ولې متاسفانه داسې هلته څه ستونزه پېښه شوې ده. دوی خپله مدافعه نه ده ایجاد کړې او ټولو قوتونو په یو مخ دغه شپږ سوه اووه سوه کسان عملیات کړی ده. هماغه سبب شو چې دوی ته زیات تلفات اوښتي دي، ولې دا چې د تلفاتو کچه څومره ده، د موږ څومره سربازان د دې نه مستقیما خپلو کورو ته لاړ دي او یا څومره لادرکه دي، دا به وروسته د تحقیقاتو نه معلومېږي.
ولی صاحب مننه.
تاسو نن مننه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
تشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن دا مسله ستړل کیږي چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او سختې جګړې روانې دي. حکومتي ځواکونو ته مهمات نړیوال ورکوي، طالبان مهمات له کومه کوي؟ که څو ورځې جګړه کوي خو کېدای شي چې له افغان عسکرو او له افغان ځواکونو یې ترلاسه کړی وي، لیکن د میاشتو میاشتو په مخه چې څوک جګړه کوي دغه مهمات له کومه کیږي؟ تشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن دا مسله څېړل کیږي.
خبری است؟ چینایانو د نړۍ تر ټولو د ستر رادیوي تلسکوپ او تر ټولو د اوږده پله له جوړولو وروسته د نړۍ تر ټولو اوږدې برقي زینې هم جوړې کړې. د چینایانو له لورې د دغو جوړو شویو برقي زینو اوږدوالی 6.8 متره دی. دا زینې د چین د ګرند کانیون په انشی سیمه کې د سیلانیانو لپاره جوړې شوې دي. دا برقی زینې په داسې ډول جوړې شوې چې سیلانیان ورڅخه شاوخوا طبیعت کتلی او خوند ورڅخه اخیستلی شي. دا زینې په هر ساعت کې د 1300 تنو د وړلو صرفیت لري او په کال کې 300 تنه ورڅخه کار اخیستلی شي. دا برقی زینې په یو خورا ښکلې او غرنۍ سیمه کې جوړې شوې دي. برقی زینې نن سبا په نړۍ کې ډېرې عامې دي. په تېره بیا په لویو پلورنځیو، د میترو یا ترمځکې لاندې، ریل ګاډي په تمځایونو او هوایي ډګرونو کې ډېرې کارول کیږي.
د نړۍ د اوږدو برېښنایي زینو په اړه مو له اسمت څاروانه واورېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فتنه عثماني له زابل لیکي، په هغه افغان لوبغاړي ویاړو چې په جرمني کې کرکټ دوت کړی دی او هلته کپتان شوی دی. د دې کپتان څرګندونې وړاندې د ازادۍ رادیو پر روانه خبرونه کې په یو راپور کې اوریدل شي. عزت خان د پکتیا له جانخیلو ولسوالۍ لیکي، په مکتب او کلینیک کې له یوې میاشتې راهیسې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، باید لرې شي. عبدالباري اکبر دوست له بکوا پر استولې سمس کې لیکي، له افغان حکومت نه غواړم چې له بهرنیو هیوادو سره راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو زموږ حاصلات لکه جوار او لوبیا ته بازار پیدا شي. سرور صادق له دولت شانه لیکي، سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر ګټور دی، په ځانګړي ډول به د سولې په پروسه کې ګټور تمام شي. نورالله نوري له فرا پراستولې سمس کې لیکلی دي، د هلمند د باباجي د شهیدانو کورنیو ته صبر غواړم، قومندان به د قیامت په ورځ څه ځواب ورکوي. عبدالرحمن په راستول اس ام اس کې له زابل څخه او بخښې له روزګان څخه لیکلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو مورال لا هم لوړ دی او کوم راپورونه چې د دوی په برخه کې خبرې شي تر ډیره پورې سم نه دي. احمد الله په راستول اس ام اس کې له کابل څخه لیکلي دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په څو ورځو وروسته بهتر شي. اته بجو او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه. تاکل شوی ده د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د هرات د امنیتي خبرو اترو پنځم کنفرانس نن پای ته رسیږي. د هلمند چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې په دې ولایت کې د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د جګړې مشي امریکایي ځواکونو ته امریکایي ځواکونو په غاړه اخیستې. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. پاکستاني چارواکو د دې هیواد پر یو وتلي خبریال سرل المیډا د سفر بندیز لري کړی. سپینه ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. او مسکو وایي دوی شایي ترکیې ته د هوایي دفاع د سیستم پر ورکولو غور وکړي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته د بلوچستان په مرکز کوټه کې مو د څلورو پاکستانی ملیشو د وژلو له پیښې هم په جزئیاتو خبرو. خو اوس پراشو د کرکټ مسلې ته. افغان پناه غوښتونکو په جرمني کې د کرکټ په وده کې پراخه ونډه اخیستې ده. د جرمني د کرکټ فدراسیون ویلي د دغه هیواد په ملي ټیم کې د جنوبي آسیا په خاصه توګه افغانستان لوبغاړي شامل دي او په ټول هیواد کې له کرکټ سره لیوالتیا خورا زیاته کړې ده. اخو د جرمني د کولن د 19 کلنو ټیم لوبډل مشر امید همدرد وایي چې د کرکټ په خاطر لوبغاړو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی هم هڅه کوي چې دا لوبه لا پراخه کړي. صفی الله سنکسي راپور لري.
جرمنی چې ټول ځوانان او زاړه له فوټبال سره به انتها مینه لري اوس د کرکټ لیوالتیا هم پیدا کړي او په خورا چټکۍ د لوبه په دغه هیواد کې مخ پر وړاندې ده. د کرکټ په دغه پرمختګ کې هغه افغان کډوال پراخه ونډه لري چې جرمنی ته په قاچاقي لارو ورغلي او اوس د پناه اخیستو په لټه کې دي. یو له دغه ځوانانو چې په جرمنی کې د کرکټ د ودې لپاره کار کړي او اوس وخت په کولن ښار کې د کرکټ د لوبډلې مشر دی امید همدرد دی وایي چې د کرکټ په خاطر دولت دوی ته پام کړي او ډېرې ستونزې هواري شوې دي.
بله 15 کالو به تم ورسې زمې ته موافق شوم چې د نوښت کارون ټیم کیپټن جوړ شم او همدلته د ټیم مخکې بوزم او دې ټیم جوړېدو سره ماشاءالله ډېر زیات امکانات پیدا شوې دي چې خپل کار او خپل ژبه مال تر سره می سره مت سہولت را کوشم زه چې مو مکتب تم لاشم او دا ټیم مخکې بولم.
د همدرد په خبره یوازې په کولن ښار کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړي پر رسمي ټیمونو کې د کرکټ لوبي مخکې بیاي او رستربلی د دې لوبي مینوال زیاتېږي. همدرد وایي د جرمني په ملي ټیم کې څلور افغان لوبغاړي هم لوبي کوي او د دې ټیم په پرمختګ کې ستر رول لوبولې ده. دا لومړی ځل دی چې څلور افغان زلمیان د یو بهرني هیواد په ملي ټیم کې لوبي کوي. د معلوماتو لمخې اسد الله، عاصم زدران او کاکا جان وطن دوست هغه افغان لوبغاړي دي چې جرمني د کرکټ په ملي ټیم کې شامل دي. اخو د جرمني د کرکټ فدراسیون رئیس براین مانټل فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي کرکټ ډیره وده کړې ده او په دې پرمختګ کې افغان کډوال لوی برخه لري. کرکټ روس له هغه په جرمني کې پرمختګ پیل کړ چې دغه هیواد صدر اعظم تیر کال د شاوخوا 1 میلیون کډوالو د منلو اعلان وکړ او دغه کسانو ترمنځ زرګونه ځوانان او د کرکټ مینوال هم شامل وو. د جرمني کرکټ ملي ټیم لا نړیوال کرکټ نه دی لوبولی او دویم ډیویژن لوبوي. خو د کرکټ فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې وکولی شي لومړی ډیویژن او بیا نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ورځ 12 ساعته ازادي رادیو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځاسب شوی پیغامونه خبره کړو، د بلوچستان مرکز ته به مخ کړو. موټر سایکل سپرو وسلوالو په کوټه شار کې څلور ملیشا سرتیری په دسو وشلې دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او د وژنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور تفصیل له کوټې د ورکوال میخیل پر راپور کې.
د کوټه شار پر لویو او کوچنیو سړکونو او په کوڅو کې پولیس او ملیشه سرتیری شپه ورځ د امنیت د ټینګښت په خاطر په موټرو، پر موټر سایکلونو او پیاده ګزمه کوي. د جمعې په غرمه هم د شار لویدیځ لور ته خروټ آباد سیمې ته نږدې پر سبزل سړک څو تنو ملیشه سرتیرو پیاده ګزمه کوله چې ناڅرګندو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د عیني شاهدینو په وینا وسلوالو درې سرتیري په ډزو وویشتل چې دوه پکې ځای پر ځای مړه شول او درېیم چې سخت ټپي و بی ام سي روغتون ته یوړل سو او وروسته هغه هم سا ورکړه. عیني شاهدین وایي وسلوال پر موټر سایکل سپاره راغلل او پر ملیشه سرتیرو تر برید وروسته په تیښته بریالي شول. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په وسلوالو پسې سمدستي په شاوخوا سیمو کې پلټنه پیل کړې ده. د دغو وژل شویو ملیشه سرتیرو د جنازې لمونځ د جمعې په مازدیګر په کوټه کې د ملیشه ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وسو چې د ملیشه ځواکونو، پاکستاني پوځ او د ایالتي حکومت وزیرانو او لوړ رتبه چارواکیو پکې ګډون کړی و. د ملیشا ځواکونو ویانت خان واسیه وایي تر جنازې وروسته د وژل شویو سرتیرو مړي د پوځي مراسمو په ترڅ کې خپلو پلارنیو سیمو ته ولېږدول شول. پر ملیشا سرتیرو د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې چې په بلوچستان کې پر پولیسو او ملیشا سرتیرو په لسګونو وسلوال بریدونه سوي، مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو منلی دی. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې هم ناڅرګندو وسلوالو د کوټې پر کراني سړک په ښاري بس کې لور میرمنې په ډزو ووژلې چې له هزارتو کمه شیه له ژکیو سره یې تړاو درلود او مسؤلیت یې سنی وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي پر غاړه واخیست.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلی مو ومنئ. زه اجمل تورمان يم چې د طاهر روشان په ملګرتیا سره دغه خبرونه تاسو وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو او ستاسو د یو شمیر پیغامونو په اړه د چارواکو او کارپوهانو څرګندونه. خو تر هر څه د مخه راځي پیغامونه واورو.
بله، مولوی احمد يم د هرات څخه ستاسو سره پاړی پچیم. ورور دوه پیشنهاد لرم، یو خدغه د پیشنهاد می د شل دی چې وخت تاسو د ازادي اوریدونکو کې پروګرام ته ورکړی دی په هفته کې دوه واره. دا ډیر کم وخت دی موږ دا پیشنهاد دی د ډیرو خلکو چې موږ مشکلات دی خدیر دی کدا شي چې په هفته کې په ورځ کې یو ور مقصد دا غسی دول نیم ساعت یا یو ساعت وخت وو د پروګرام ته ورکړی. دا به ډیر مقصد د خلکو سره کومک او همکاري موږ ډیر خوشاله کیږو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او چې رحمونه وایم. زه د کندهار د ولایت منځوای د ولسوالۍ د چلغور د کلی سایه خان خبره کوم. دا زموږ مکتبونه د خپل پراته دي د ماشومان زر د ورځ په خپل کې ګرځي لږ سره غورځي دوري دوري په کلی د نورو واره نه سره کوي چې وکی وږي. نو موږ دې په ساده یو موږ غواړو چې د زموږ مکتب شروع شي او د زموږ مکتب ته ډیر درناوی وشي چې دا ماشومان په شي پوسی ته دا سره پازال یو سره په تکلیف زموږ د ورکوړي چې وخت ته داخله ده. دا موږ ته چې د چرګور د کلی مکتب شروع شي. و سلام.
السلام علیکم، لاری لکن دا ولایت د جړې ولسوالۍ کاري د کلی څخه خبر کوم. ما دا ما دې پلیس ته ډیر پازال زموږ د ګلپور چارواز ته دا غوښتنه چې دا مخې ویني چې خلک ډیر زیری، خلک ډیر پازابې او خلک نشي راوتلی د ګارونو دی چې زموږ ډیر پازابې دا مخې ویني. و سلام.
السلام علیکم، زه دا د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د پنځه ولسوالۍ څخه رحمت الله خبر کوم. مدد محلی پولیس څخه به خبر فازاد جو کوم دونه نشم دا کړل یی کوم نه کړل زما څه په کورو باندې درې درې زره څنګه څنګه زره فزای کلم خپل زخل د مستری سره مچ مستری په مخال غرمې په درې ساو غانی ولایم دلته د زما څه په شي وایي ما د لوړو محکمه څخه دا او فایستي د کورنۍ چارو ترته چې په وزارتو بسم الله څخه دا ملي پولیس ملي دا ارتکی یا کنټرول کې یا پښتنه پروږي ټول په نشو اخته دي ټول په څه څه دا هغه څه چې موږ څه په څه دا په څه موږ فواته نه کیږي دا نه واسه خبره کومه دا دا پولیس چې د نومانو درته څه سره په ټول الله دا ټول دا شو خارې کې په څه موږ څه کوي کې خالي د ټول څه غواړي دا زه دې راځم چې خدمت چې راو پیغام چې دا پیغامونه تمام شي چې زما پیغام یې سره نه شي په تخلاصه
السلام علیکم زه محمد هاشم ما شکایت لدې تل غزنی تر پکتیکا پورې دا پوسټ ټولې په لار له خلکو څخه پیسې اخلي موږ مال مال ورو دلته یو د چر دیوال سره د اربکیانو پوسټ ده بل اخیرا له پوسټ نه راکته کیږي پیسې وراوړه هلته یو موږ تر واچو ډیر خلک ورڅخه تکلیف دی په بازار دی هر پوسټ له غزنی تر پکتیکا پورې تقریبا هر پوسټ سره یو نیم سل دوه روپۍ کغات موټری کوړ موټری پیسې غاړي دا موږ له تاسو ته خواهش دی چې دا موږ راغ مسولینو ته ورسوي خدای فهم
السلام علیکم زه روزنه ولایت د زابل کلی څخه تر پایډی کیما ورځ ما پیغام ما چې تاسو دا څلور مېس کیږي چې دا بل کال کې چې دي جنګونه روان دي دا هر ورځ په تیرې دوه سر طالبان مرکز سره راځي په لاندې دا چې اوس مرکز موږ ولې دی لښ پاتې دي چې ماته مرکز ته مو تل دي نو شروع نه کوي راځه کله هیڅ په مرونو مو ته کیږي راځنه په دا غره کم دي دا چې حکومت دی چې کته نه وتوي چې موږ په وخت کې د کورو ته بدل په څیر کې مجرات دی میو مېش نه دی د څلور مېش نه دی په څیر مشان و چیرته یا وڅه د څه له مشورونو دار کنه به چې په نورو موته سره نه پیاو خوښي وکړم
السلام علیکم لاري د کندهار ولایت د جوړي ولسوالۍ نه کاري د تیسه خبر کوم ما دا ما دې پلیسته غډیر په ځای نو د دولپور چارواګ ته دا غوښتنه چې دا غمه خو ویني چې خلک ډیر زیری خلک ډیر په ځای او خلک نشي راوتل د ګارونو دی چې موږ ډیر په ځای دا غمه خو ویني او چې وسلام
السلام علیکم محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت تاسو سره تا اړیکم تنور د فراه ولایت بلابل کولی سالي د کنس کله باور وکړئ چې دا یو هفته نه چې د خدای شپې کې چې دونه دوام لري او مې ته مې د تاکو توڅه او د خاص جنگ هم نه دی نو باور وکړئ چې ار څونه زونه د مسلمانانو د شدر بدره ګرځي تر څو پر باندې د شدر بدره ګرځي څونه پراتراله ځینې له تپاسه دي د ملکان نو فرانسو کې یو ګولا ګوډي په 6000 د خلکو سره یو کې نشي پاتې کېدل نو زموږ د ولرو حکومت او ولر چارواکو څخه دا غوښتل ده نو چې دې دا خو د ملکانو د دې خورانو کوم ګناه چې ټوپونه ورته کاش کې دې ویلې خیر دې نو کدي وړي خپل د دشمن سره مبارزه وکړي نو ورڅخه دې شال شې خپل مبارزه ورسره وکړي دې راځي پر دې ملکانو باندې سرور جوړ کړي هم طالب باندې جوړي هم حکومت جوړي اخر به چانس سره موږ څو په څوم په واسه د زما انځو ویلو او پیرام هم دا دی په ډیر درنو سره پرويسه پاک دي کې د طالبانو د ځای نو دا په ډیر احترام سلام علیکم دا اجر کو خیو جان مننه چې موږ پیغامونه خبروي مننه کو کور مو ودان د ځما فرمانه چې مننه
قدر منوریدونکو په دغه پیغامونو کې چې تاسو واوریدل تر ډیره د محلي پولیسو یا د سیمایزو پولیسو ناشکایتونه موجود ول هغه هم د کندهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو لکه ژړی پنجوي او نور کې موږ وغوښتل چې دغه موضوع د کندهار ولایت د والی لویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کو خاغلی خپلواک د دغه ستونزې په اړه راته وویل
اور ودان لمړی خدای د محلي پولیسو په حساب سروایشته پنځوي او د جړی ولسوالۍ خلکو شته شکایت کړي دي تر دا اوس پورې د ولایتي ادارې سره پر اساس په دغه موضوع نه شریکه کړي او د دغه موضوع د ولایتي ادارې سره شریکه کړي وای خو متاسفانه چې نه شفافیت وګ نه هم د ورزې د لارې درخواست د لارې د موضوع شریکه کړې ده. بل خبره دا چې محلي پولیس چې په هر سیمه کې یا په هر ولسوالۍ کې چې خپل وظیفه سرته رسوي، خپل د هغه د کلي خلک دي چې هغه د محلي پولیس خپل یعنی د محل ده د سیمه ییزو پولیسو په لیک کې هغه وظیفه اجرا کوي، نو دا هغه کسان دي چې د کلي د ملک او د یو قومي مشر دا هغه د تایید د لوري څخه چې هغه کسان چې هغه سیمه کې پیژندل سوي کسان دي، یعنې د محل اعتبار باندې دا خلک د محلي پولیسو په لیک کې وظیفه اجرا کوي. که چیرې دا خلک ادعا ولري چې د محلي پولیسو دي څخه پیسې اخلي، دوی کولی شي چې خپله عریضه یا درخواست ولایت مقام ته راوړي او د ولایتي ادارې سره موضوع شریکه کړي، تر څو ولایتي اداره وکولی شي چې د یو قانوني او اصولي لارې ته په کتو سره دا ستونزه هواره کړي.
د کندهار د والي ویاند صمیم خپلواکو چې د یو شمېر هغو اورېدونکو د پیغامونو په ځواب کې چې د کندهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو له چلند شکایت درلود څرګندونې کولې. اوس هم بیا راځو پیغامونو ته او ستاسې پیغام
سلام د آزادی رادیو کارکونکو ته مولوی احمد هم د هرات صدا فیام و تاسو د افغانستان خلک ورور صلح غواړي، د افغانستان خلک بالا جنگونه نه غواړي، که هغه د طالب سری که د ګلبدین سری وان که دا صلح وي چې خو بیا به نه مکتب نړیږي، نه به سړک خرابیږي، نه به پلچک نړیږي، نه به بل خرابي کېږي. او دغه کوم کسان چې دوی په کابل کې ناست وي او دا نارې وایي چې موږ صلح د ګلبدین سره نه کوو، د طالب سره نه کوو، دا خلک چې دي وروره دا خپل جنګ سالاران دي، دا خپل لاسونه د ملت په وینو سره دي. دو خلکو خدا دا ډېر څلوېښت کاله افغانستان خراب کړي، دو خلکو خپل د افغانستان د خرابۍ هغه سبب دا خلک دي. پلچک هم دا خلک خراب کړي، مکتب هم دا خلک خراب کړي، د افغانستان په آبادۍ مې دي خوښ دا خلک خپل خپل آینده په خطر کې ویني. دو خلکو خلک وژلي دي، دو د خلکو مالونه چور کړي دي، دو د خلکو مځکې غصب کړي دي، خپل آینده په خطر کې ویني. د افغانستان خلک صلح غواړي، که د هغه د هر چا سره وي، تر قیامت پورې باره موږ دا د جنګونو بدبختي نه غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم د روزګان ولایت څخه خبرې کوم. زما په روزګان ولایت کې جنګو سخت جدي زور نیولی دی، نو د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې ودې ولایت دې پاملرنه وکړي، ځکه وسلوانو سخت بریدونه پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې کړي دي او اوس هم جنګ جریان لري، خو کډي او کورونه خلک مهاجر شوي دي. وسلام، زما پیغام دی و اشرف غني او لوړ پولیسو چارواکو ته ورسوي. سلام.
السلام علیکم، زما محمد اکبر د غورماچ څخه تماس نیسم. زه اشرف غنی خان او عبدالله ته وایم چې د ټول نړۍ پیسې چې تاسو ته درکړې شي، آیا څه در په دوا کیږي؟ په ټول وطن کې جنگ دی، ورور د طالبانو او نور مخالفینو سره سوله وکړئ. هر دواړه طرفه که دولتیان دي او که نور مخالفین دي، دا افغانان دي چې مري. وچه ډوډۍ خورو خو بیا هم د سوله دي راشي، جنګ دي ورک شي. خدای دې وکړي چې سوله وسي، افغانان سولی ته ضرورت لري، نه پیسو ته. سوله وکړئ او بیا هم سوله وکړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد نعیم خپلواک یم، تاسو ته د فراه ولایت څخه زما تر کوم. نو زما د لوړپوړو چارواکو ته دغه خواهش دی چې آیا که د بند کار پیلېږي، نو په ډېر اساس وخت کې اوسې پیل شي، ځکه چې دا افغانان ډېر بېکاره دي، خصوصا د پرایان ځوانان چې دي ټوله بېکاره دي. نو زما خواهش ته او هیله دغه ده چې د لوړو چارواکو څخه نو اولي صاحب محترم کولونه کوي او هیڅ عملي کېږي نه. د خدای په امان. وسلام.
السلام علیکم، زه سهل الله د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د کال کلا د کلي خبره کوم. زه غواړم چې د غزمور حکومت د غزمور ځانان ته یو مزیه مسایده کې چې وروره منه وخت د کار او د غریبۍ دی، وروره منه مسلمان پر کار شي، بیکاره شي. موږ د ګاونډي هېواد سینې لکه د ایران سینې چې د غزمور ځوانان ګرځو د افغانستان د روان دي، حواله د کار کوي یا پوروي یا وي راستې دوري، وروره منه. نو دا نه غواړو چې وروره منه د بل په وطن کې کته شو او موږ د ولړو چرپاګو سینه هم دا غواړو چې د ازمور بند بخښابات هم تاسو چې وروړه د 15 کاله منځري راغلی او چې دوی کار نه پر کوي نو د ازمور د وس کار نه دی خو په دې څه شو چې دا راته جوړ ټول مرزوانان به کار به کس وګرځي په دې پارک په یو پارک نه ځي او دلته پر دې چوک پر دې چوک نه ځي خطرې د ماکه د پټاو مټاو د دوه هم ضرورت دی ورته ګوري وروړه د ازوانان ګرد خطر شو یا د لوی یاد حکومت په تور تللی دی وروره معنی یاد جاسوس په تور تللی یاد بوش په تور تللی د حکومت د سینا خواهش لرم چې دا ژر ته ژر اشرف غنی صاحب د ازمور باندې بخښابات را د جوړ کړي او ډاکټر صاحب عبدالله ته هم دا خواهش دی چې د ازمور راغواړي نو دی هم دا به دوی کې چې د ازمور وزیر مرسته مساعده کې چې موږ په یو کار او کتار اوسو نو وروره معنی موږ دلته اوس زیات 3000 4000 ځوانان موږ وروره معنی په شهر کې بیکار به کس وګورځ پر دې چوک پر دې چوک وروره معنی نو دا خلک مجبور دي حکومت تلاس واچی یا مثلا بل شی تلاس واچی یا بل داسې یو ناوړی کار وشي ورو رحمان چې جوړي او دا پاکستان باندې خرڅېږي یا پر ایران باندې خرڅېږي دا ځوانان بیا زه به ګورته ورځي ورو رحمان ګوري ورسره نو دا خو زموږ د حکومت زنده خواهش دی چې السلام علیکم
زه د رادیو کوم اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم او پیغام دا دی چې په پاکستان کې یوازې نه بلکې غیر رجستر ماجرین ډیر پریشان دي د دې د پاره وخت کله سوي په اکتوبر کې کارونه کول کیږي و ځوان چې تاریخ یې څه وخت دی او تاریخ معلوم څه ټول د هغه په انتظار کې دی وسلام
سلام علیکم زوی رادیو ته یو پنلایر پن زابل ولایت نه د پیغام فردم جندا دوستن چې کندوز ولایت ته تللی ده او عملیات کوي جدن دې داسې عملیات وکړي چې تر افغانستان ته یو داسې معلومه شي جنډا دستم د دفاع او د خلکو د وطن د پاره خدمت کولو لپاره او د ملي ځواکونو او د ملي پولیسو لپاره خدمت کوي دا شي سړی جنډا دستم وکم کندوز وایي ځکه دا خلک ټول منافقین دي مخالفین دي حکومت په ضد باندې شعارونه ورکوي د حکومت ماشونه د حکومت ځایونه کې وسیږي خو موږ په هغه حال کې حکومت په مخالفت باندې کارونه کوي کندوز شاسکه ټول ولسوالۍ باید د تصرف کې ورکه چې د پاک کې وسلام
سلام علیکم زه عبد الوهید لوګر نه آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه یمو غوښتنه له وزارت زراعت نه ده تکل په لوګر کې رومیان ټول وڅول دغه څه وجه ده دغه پارو خرابه ده څه وجه ده دغه دغه پخوانه و چې د لاند تر اخر مونې پورې بشنو ولاړو سکل ډېر مخکې وچول دغه ده کوم یو میاشت وخت لا پاتې ده بس دوی وچول دغه دغه څه وجه ده مقصد یو مختول وچو دغه پارو خرابه ده دغه څه وجه ده د ورستۍ پارو مونږ وراچو په ټولو ګر کې هم د چې ټول خراب شوي دي د ورستۍ پارو مونږ وراچو دغه دغه خرابه کړو دغه وجه دې معلومه کې دغه دې ما غوښتنه ده له وزارت زراعت نه
دوستانو پیغامونه مو واوریدل په وروستي پیغام کې زموږ کې واوریدونکو له لوګر ولایت څخه د ستونزې درلوده چې کڅه هم د رومیانو فصل پاتې ده خو بیا هم د دوی رومیان د دوی په پټیو کې وچ شوې دي د چې ستونزې څه ده دوی غوښتنه کړې و چې د کرنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کړي موږ د کرنې په وزارت کې له یو متخصص انجینر میرویس خوګیانی سره دغه موضوع شریک کړه خاغلی خوګیانی پاړه راته وویل
د دې ځات مننه اصلا ستونزه خو باید یو ځل نه وڅېړل شي او د نجدینو محققین او د بوټو د ساتنې په برخه کې کارکونکي دا باید د نجدینو وګوري او بل نظر په د ځنې انواع او د بنجنومي او د انواع په اساس باندې دوی کې د شي هغه زدرس یا هغه زر چې رسیږي هغه بنجنومي دوی کړلی او اوس تقریبا په لوګر کې په میدان وردګو کې همدارنګ په پکتیا کې په خوست لنتو کې تقریبا د بنجنومي او د حاصل وخت مخ په خلاص او دا نباتات کې د شي زر اوريږي او هغه زدرس ورته کې د شي دوکرلی دا یو موضوع دا بل دلته دوه مختلف فاکتورونه دي یو هغه دي چې ژوندۍ عوامل دي که چېرته د مرض نیولی نو هیڅ خلک مونږ د څه کوم واخې سره مونږ نه مخ مخ شي چې په یو سیمه کې د بستای او پټې هغه دي ژوندۍ عامل یا د وایرس یا د فنګس یا د بکتریا په واسطه باندې مندل شي هغه رندم یا د تصادفي شکل باندې یو ځکه بوټي او چیږي بل ځکه نه او چیږي دا یو موضوع دا او بل محیطي عوامل دي کیدې چې دغه نبات د موجیتي عواملو په اساس باندې په دغه پټی کې اوبه زیاتې ورکړل شوي وي، تودوخه درجه زیاتوي او یا یخ ور باندې راغلی. ان دغه عوامل دي چې د نباتاتو په مړاوي کېدو باندې د نباتاتو په وچېدو باندې تاثیر لري.
خوګل خوګیانه فکر نه کوي چې سره هم شاید په دې کې تاثیر ولري کوم سره چې دې ته ورکول کیږي؟
بله، ما مخکې چې تاسو وې د اوبو سره سره هم ځای مده چې د مدې تخم د پاره خو ما مخکې وي کېدې چې د تخم دوی کارلې چې هغه زدرسي او اوس وخت ختم شوی او سره هم کېدې شي ځینې کیمیاوي درمل هم کېدې شي کو دور باندې ځینې کیمیاوي درمل یا آفت وژون کې ور باندې شندلي هغه هم د دې بایس کېدې شي چې نباتات مړاوي کی او د منځ وي سي. خو زما د دوه پاره سپارښتنه ده چې د کول شي د کارونې وزارت ته مراجعه وکړي. هلته د بوټو د ساتنو لابراتوارونه شته دي، همدارنګ په لوګر ولایت کې هم د کارونې ریاست فعال ده. هلته د دوی ورشي هلته د بوټو د ساتنې نمایندګان شته دي، نږدې به وګوري او دوه پاره راهنمایي وکړي. د څنګه نه اصل بده ته باندې لاس ورکړي، شاید یو چینه دوه چینه کېدې شي د وخت د وچوي، هم د راتلونکي کال لپاره به دوه پاره ډیره خی مثبت وي چې دوی خپل سپارښتنې دی غونه واخلي او راتلونکي کال کې دوه فصل ولري.
په کرنې وزارت کې د کرنې متخصص انجینر میرویس خوګړی و چې د لوګر ولایت د اوسیدونکو د دې ستونزې پاړه چې د رومیان وخت پاتې لري خو رومیان په پټي کې وچوي دي معلومات ورکول. دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بل خبرونه مو پلوی او بخون کی خدای سپارم. خو پتلو تلو کې باید وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو واوریدل دا د اوریدونکو د خپل نظر څرګندوي کوي، نه د ازادۍ رادیو د نظر. که تاسو هم غواړئ چې خپل پیغامونه او ستونزې له موږ سره شریک کړئ، نو دغه خبرتیا چې اوس اوري په دې کې زموږ ټلیفون شمیرې اعلانېږي. په دې ټلیفون شمیرو تاسو خپل پیغامونه ثبتولای شئ. خاورس ولرای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیرین سڑ گلے دبا دبا چوس
سر شال جوړل سنا بي بي شيرين دي
بي شيرين دي زړه ګل روان دي چوک سر شال جوړل سنا بي بي شيرين دي
سر شال جوڑا سنا بی بی شیرین